adiós.
شنبه د سلواخې 12 د فبروري لومړۍ د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر روبه جو د خبرونې په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې خبرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. په روانه خبرونه کې د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم او پکې مو په کابل کې لوی غونډې خبرو چې پکې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت عمومي رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي مبارزو او انتخاباتو د امنیت لپاره نن په کابل کې غونډه کیږي. د جرمنی دفاع وزیر وای برلین دې ته چمتو دی چې د افغانستان په شمال کې خپل پوځي ماموریت تمدید کړي او د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې ځانګړی استازی بنن د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په جرمنی کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د امنیت شورا یو غړی د څارونکو په توګه حضور ولري.
دغه جلسه د کاکر خپلواک کمیشن له لوري رهبری کیږي. خپل د ولسمشریزو کاندیدانو او درې امنیتي چارواکي چې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي او همداشان او د کاکر خپلواک کمیشن د ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې چې نماینده د ناصر پرتګال ته شتون ولري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه به رسمن سبا ته پیل شي. د جرمنی دفاع وزیر وویل په افغانستان کې مش جرمنی پوځیان د افغان ځواکونو پروزن او تجهیز بوخت دي. اورزلا فون ډرلاین پرون د جرمنی په پلازمینه برلین کې د مونشن کلنی امنیتی کانفرنس ته وویل دا وای موږ د افغان امنیتی ځواکونو پروزنه او مرستې بوخت یو. دوی ته سلام مشورې ورکو او د طبي مرستو اسانتیا مو ورته برابره کړې ده چې د جرمني د همکارو ځواکونو ژوند بشخورل شي. زه شاهد یم چې موږ وسوال ځواکونه په کم شمیر کې ماموریت پر مخ بیایي. دوی خپل ظرفیت او سرچینې د ایصف له نورو غړو سره شریکوي او خپل ځواکونه په ارتباط کې ساتي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې هیواد یې تیار دی چې د افغانستان په شمال کې د خپلو پوځانو ماموریت وغځوي، څو له افغان ځواکونو سره د سولې او ثبات پر وسلو کې مرسته وکړي. دا مهال د جرمني شاوخوا 3000 پوځیان په افغانستان کې په شمال کې دیره دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیس ووژل شول او یو ټپي شو. د کندهار د والي د دفتر رئیس پرویز نجیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه پرون مازیګر د سپین بولدک ولسوالۍ په رباط سیمه کې د ملي پولیسو پر غزمه شوې ده. د وویل په پیښه کې څلور ملي پولیس ووژل شوي او بل ټپي دی. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د نورستان په وانډ وایګل ولسوالۍ کې تیر ماښام بمی چاودنې یو ملکی کس ووژه. د نورستان امنیه قمندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کټن اشټن وای ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د فبروري 14 په ویانا کې بیا خبري پیل کړي. دوی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر اوږدمهاله موافقه بحث وکړي. اشټن پرون په جرمني کې د مونشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته دغه خبره وکړه. دا وای په زړه پورې غونډه مو درلوده. فکر کوم تر ټولو مهمه نتیجه یې دا ده چې موافقه مو وکړه. د فبروري 14 به په ویانا کې د ملګرو ملتو په مرکز کې خبرې پیلوو. زه ډېره تمه لرم چې هلته ستاسو سره همکاري ولرم. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د سوریه لپاره نړیوال استازی اخزر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو، بهرنیو چارو وزیرانو او دفاع وزیرانو سره د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ویني. ابراهیمی یوه ورځ وروسته تر دې جرمني ته ولاړ چې د جنوا دوه غونډه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره جوړه شوې وه پرته له بنسټیز پرمختګه پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنګټن کې یوه کنفرانس ته د جنوا دوه غونډې په اړه وویل. د اوباما اداره په دې عقیده ده چې په جنوا کې سره راغونډېدل مهم وو څو یوه پروسه پیل شي. فکر کوم لکه ما او نورو چې ویلي، هیچا د دې پروسې د پیل تمه نه درلوده. دوی توقع درلوده چې دغه بهیر به پیچلی او ستونزمن وي. اخزر ابراهیمی غواړي چې د مونشن په غونډه کې د خپل وړاندیز لپاره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې لري نړیوال ملاتړ راجذب کړي. ټاکل شوی ده چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي د فبروري په لسمه بیا خبرو ته سره کښېني. او وروستی خبر دا دی چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ پرون یو لانجمن قانون توشیح کړ. دغه قانون پر حکومت ضد مظاهرو محدودیت لګوي او په روسیو ناکراریو کې نیول شویو کسانو ته مشروطه عفو پکې شوې ده. یانوکویچ که څه هم د تنفسي ناروغۍ له کبله په رسمي رخصتۍ کې دی، هغه لایحه یې هم لاسلیک کړه چې د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کوي. خو اپوزیسیون په قانون کې دغه اصلاحات رد کړي او وایي په مشهور ډول عفو نه مني، ځکه یو شرط ورته دا ایښودل شوی څو له هغو دولتي ودانیو ووځي چې دا مهال یې په ولکه کې دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به په کابل کې باران اوري، د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه یو. په هرات کې به واوره اوري، د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفي نه. په مزار شریف ښار کې هم د واورې د اورښت وړاندوینه سوې، د تودوخې لوړه درجه منفي یو ټیټه منفي اته. او په جلال آباد کې اسمان ورځ، د تودوخې لوړ درجه یو ویشت ټیټه لس اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله ز احمد شیبر وړاندې کوم. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره نن یو مهمه امنیتي غونډه کیږي. بیا به د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر څخه واورو.
داس کوژمکۍ فعلاً د اروپا په سر ولاړه ده. د دغه نوې موافقې په اساس سره داس کوژمکۍ به په همدې یوه میاشت کې د افغانستان سره راوړل شي.
د دې سوژمکۍ په اړه د امیرزی سنگین بشپړې څرګندونې وړاندې په روانه خبری مجله کې اوریدل شي. په دې خبری مجله کې به نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه په تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي او په کابل کې د انګلیسي لای وو او استاد سره شخیدلې.
زما خپل ایبل ځان سره یو هدف نیو چې باید انګلیسي ژبه زده کړم او دغه هدف و چې زه د بریا ته ورسوم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. د دې غونډې په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له دریو امنیتي چارواکو او د ولسمشرۍ له یولسو کاندیدانو سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت په داسې حال کې خبرې کوي چې د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه نا امنی ګڼل کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل دوی نن شنبه پر همدې بحث کوي چې د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو او بهیر امن څنګه ټینګېدای شي.
په دې کې د شاک ځای نشته چې امنیتي ستونزې په افغانستان کې شتون لري. خپل د ولسمشریز او کاندیدان او غیر امنیتي چارواکي چې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن دی ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې شوې. نماینده د ناصر پرتګال ته شتون لري. دا جلسه موضوع یا اجندا د کاندیدانو او د کاندیدانو د موګنیلو د امنیت ټینګښت او د دې ترڅنګ د رایو ورکولو د مراکزو د امنیت د ټینګښت او په دې برخه کې وضعیت ورکول دي.
په ناامنو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم ناامني د اندېښنې وړ ګڼي. د په اصل کې د چې دوري یا حمل د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رسمي کمپاینونه سبا یک شنبه پیلېږي او دوی میاشتې دوام کوي. د ولسمشری ځینو کاندیدانو او د انتخاباتو څارونکو ادارو هم ویلي چې په ډاډه زړه ټولو سیمو ته د کمپاینونو پر مهال سفر نسي کولی. بل خوا د نورستان والی تمیم نورستانی په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت د دوه اویا انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه به په اتلسو مرکزونو کې د ناامنیو له کبله انتخابات ونسي. د څو نورو ولایتونو والیانو او سازمانونو هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو تر ورځې به هڅه وکړي د امنیتي ګواښونو کچه راټیټه کړي.
په کابل کې نن د افغانستان د انتخاباتو او انتخاباتي مبارزې پر امنیت غونډه کیږي. ټاکل شوی ده چې سبا انتخاباتي مبارزې پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو امنیتي طرحه دوی اونۍ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې وه او په هغه کې ویلي وو چې د رای ورکولو د 6,875 مرکزونو له ډلې د 1,414 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. خو نن به په غونډه کې معلومه شي چې دغه امنیت به څرنګه ټینګوي. ازادي راډیو به د افغانستان د انتخاباتي مبارزو راپورونه هر ورځ تاسو ته وړاندې کړي.
لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په فضا کې د افغانستان د یوې سپوږمکۍ ځای پر ځای کول یو تاریخي پرمختګ وباله. په سیمه کې افغانستان د ګوتو پشمیر هیوادونو څخه دی چې له دې پرمختګ څخه برخمنی شي. افغانستان درې ورځې مخکې له یو اروپایي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په یوه میاشت کې دننه د افغانستان یوه سپوږمکۍ په فضایي مدار کې ځای پر ځای کوي. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیر زی سنگین سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه سپوږمکۍ کې به څه خدمات وړاندې کوي. ښاغلی سنگین وویل
د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ چې نوم یې افغان سات یو ایښی دی، د دې سپوږمکۍ تفاهم لیک د اروپا د یو شرکت چې یو تلخط نومېږي دغه سره دوه ورځې مخکې امضا کړ او د دې توافقنامې په اساس سره به دا سپوږمکۍ د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په مدار محل کې هغه موقعیت کې چې د افغانستان د پاره دی په هغه کې به ځای پر ځای شي. دا سپوږمکۍ به هم د تلیفون اړیکې او هم د انټرنیټ اړیکې خصوصا د لرو پرتو سیمو د پاره چې هلته زموږ نوري فایبر نه دی رسېدلی په دغو سیمو کې به ارتباطات تامین کړي. او دوم زموږ د ګران هېواد د تلویزیونو د پاره به دا ډېره مفیده وي ځکه چې ټول تلویزیونونه افغاني تلویزیونونه کړی شي چې د همدې سپوږمکۍ له لارې نه نشرات ولري. دغه نشرات به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول منځني ختیځ کې او منځني آسیا کې او حتی هند او پاکستان کې په ټولو ملکو کې د یو کوچني دیش له طریقه به دا د افغانستان تلویزیونی پروګرامونه به ټول د لیدو وړ وي.
بل وزیر صاحب ویل کېږي چې دغه سپوږمکۍ به د پوځي ځواکونو د اړیکو په ټینګښت کې او د دغو اړیکو د خوندیتوب په برخه کې هم مرسته وکړي. که په دې اړه لږ اوریدونکو ته تاسو وضاحت ورکړي.
ډېر مهمه ده ځکه چې زموږ د دفاعي قواوې دوی هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې پراته دي او دوی هم اړیکو ته ضرورت لري. نو کله چې موږ د خپلې سپوږمکۍ خاوندان کیږو دا په دې معنا ده چې د دوی اړیکې به د همدې سپوږمکۍ له طریقه تامین شي او دا اړیکې به 100% مطمئنې وي. کوم مشکل دی مصنیات به موږ ونه لرو.
بله وزیر صاحب، په سیمه کې نور کوم هیوادونه دغه مرحلې ته رسیدلي دي چې په فضا کې خپل سپوږمکۍ لري؟
ډېر ملکونه کوشش کوي خو فکر کوم چې هغه ملکونه چې دغه مرحلې ته رسیدلي دي هند دی البته، زه فکر کوم چې نور د زموږ همسایه ملکونه دومره لا تر اوسه دې مرحلې ته نه دي رسیدلي. زموږ په ګران هیواد کې البته موږ ډېر ویاړ لرو چې موږ دا افتخار وکړو او خدای تعالی موږ کامیاب کړو. زه ډېر خوشاله یم. البته د یو شرکت سره چې هغه د نړۍ ډېر معتبر شرکت یوټل سټ د سټلایټ په برخه کې په نړیواله سطح دوم یا دریم شرکت دی چې اروپایي شرکت دی او اوس په فضا کې دوی شپږ دېرش سټلایټ لري. زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره دا یو ډېر لوی افتخار دی، د ټول ولس دپاره دی، د ټول حکومت دپاره یو ډېر ستر ګام دی، یو تاریخي ګام دی، ځکه چې دا لومړی ځل دی چې یو مملکت لکه افغانستان په فضا کې خپل سپوږمکۍ به ولري. فکر کوم چې د نړۍ ډېر ملکونه باور هم نه کوي چې دا خبره به رښتیا وي.
د افغان سټ یو په نامه دغه سپوږمکۍ آیا د خپل فعالیت د دوام لپاره بودیجې، تخنیکی ظرفیت او دغسې دې ته ورته نور مسلو ته هم اړتیا لري؟
البته دا سپوږمکۍ یو وضاحت ورکوم چې دا سپوږمکۍ فعلاً په مدار کې ده، د اروپا په سر ولاړه ده. د دغه نوې موافقې په اساس سره دا سپوږمکۍ به په همدې یوه میاشت کې د دې موقعیت ته تغییر ورکړل شي او بیا افغانستان سر ته به راوړل شي.
د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین. خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو دغه راست د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. د جرمني دفاع وزیر پرون د مونچن کلنی امنیتي کانفرنس ته وویل په افغانستان کې مش جرمني پوځیان د افغان ځواکونو پروسنه او تجهیز بوختي او جرمني چمتو ده چې د افغانستان په شمال کې د خپلو پوځیانو ماموریت تمدید کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کارتن اشتن وای ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د فبروري په 13 په ویانا کې بیا خبري پیل کړي. د سوریې لپاره نړیوال استازی اخزر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو، بهرنیو چارو وزیرانو او دفاع وزیرانو سره د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ویني. او د اوکران ولسمشر ویکتور یانوکویچ پرون یو لانجمن قانون توشیه کړ. دغه قانون پر حکومت ضد مظاهرو محدودیت لګوي او په وروستیو ناکراریو کې نیول شویو کسانو ته مشروطه عفو پکې شوې ده، خو اپوزیسیون دغه مشروطه عفو رد کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانخه علي کوزای کتنه ورته کوي.
یو شمیر لویدیځ ورسپانو په وروستیو ګڼو کې یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو د عواقبو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانې د طالبانو مشران د کابل او واشنگټن له اختلافاتو نه په خپله ګټه کار اخلي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: د کابل او واشنگټن د اختلافاتو له امله د طالبانو سخت دریځي مشران ځانونه برلاسي بولي او ورځ تر بلې د سولې له عملیې څخه ځانونه لرې ساتي. د دې مشرانو دې عمل د طالبانو منځلاري مشران چې له افغان حکومت سره سولې ته ځانونه چمتو کوي کمزوري کړي دي. ورسپانې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني خبر راخسته چې وایي هغه طالبان چې فکر کوي له پوځي لارې بری ته رسېدای شي له دې وروسته له سولې سره لیوالتیا نه لري. وال سټریټ جورنال ورسپانه په ټینګار سره لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي دې پریکړې چې د امنیتي تړونونو لاسلیک څخه مخ اړولی طالبان یې زړه ورکړي او داسې فکر کوي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې بهرني عسکر نه وي چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوی په دې اړه زیات هیله من شوي دي. ورسپانې د افغان حکومت له خولې لیکلي حکومت هڅه کوي چې امریکا د سولې پروسه چټکه کړي او دای د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط هم دی. اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان په اړه د بې باورۍ رامنځته کول په حقیقت کې له اور سره لوبې کول دي. مجلې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي له برکته د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې په دې وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ناوړه حالت ته رسېدلي او کچېرې کرزی د امریکا سره یو ډول توافق ته ونه رسېږي امریکایي ځواکونه به د روان عیسوي کال تر پایه له افغانستان څخه په بشپړ ډول ووزي او د دې کار عواقب به د افغانستان لپاره خطرناک وي. اکانومست مجله وړاندې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی به له انتخاباتو وروسته د افغانستان له سیاسي نقشې څخه لرې شي، خو د ده اوسنۍ کړنې او غوښتنې به د افغانستان ملي ګټې د اوږدې مودې لپاره له ګواښ سره مخامخ کړي، په خاص ډول افغانستان ته د ناتو او امریکا د اقتصادي مرستو په برخه کې. مجله زیاتوي د جمهور رئیس کرزی دا کړنه بې ځوابه هم نه ده پاتې شوې. د امریکا کانګرس تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روان کال پراختیایي مرستې نیمایي راکمې کړې او د افغانستان د ملي پوځ د مرستې د یوې مهمې پروژې بودیجې هم 3/5 برخه راکمه کړې ده. اکانومست لیکي دا مهال د امریکایانو او زیات شمېر افغانانو لپاره یوازینۍ هیله دا ده چې له کرزی وروسته بل جمهور رئیس دا لوری بدل کړي، امنیتي تړون لاسلیک او تر یوه حده د افغانستان امنیت تامین کړي.
د جرمني دفاع وزیر د مونشن په کلنی امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال د افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان او بریتانیا مشرانو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وای د تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان یو اساسي شرط عملا د سولې د خبرو پیلول دي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د جرمني د دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. د دې تړون په لاسلیک سره به دې ته زمینه برابر سي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم ځینې بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. جرمني هم په افغانستان کې د خپلو ځینو سرتیرو پریښودلو ته تیاری شولې ده. د جرمني د دفاع وزیر اورزلا فون دیر لاین د خبرې تیر شپه د مونشن امنیتی کانفرنس ته وکړې.
But Germany is ready to remain engaged in the north of the country.
دا وی جرمنی تیار ده چې د مخکښ هیواد په توګه د افغانستان په شمال کې خپل پوځي حضور وساتي چې له افغانستان سره د ثبات او امن پر لوري په تګ کې مرسته وکړي. جرمنی ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته به هم ادامه ورکوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حمید کرزی او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د نور موضوعاتو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه هم ټلیفوني خبري وکړې. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزی وویل افغانانو په تیره مشورتي لوی جرګه کې دغه تړون تایید کړ او په دې توګه یې له امریکا سره خپل دوستی ثابت کړه. خو ښاغلی کرزی ویلي افغانان په خپل هیواد کې سوله او امن غواړي، ځکه نو د دې تړون د لاسلیک لپاره عملا د سولې د خبرو پیلول د افغانستان یو اساسي شرط دی. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شوراوي په تیرو کلونو کې د سولې او پخلاینې په برخه کې زیات پرمختګونه کړي، خو دغه شورا لا هم نه توانېدلې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مستقیما د سولې خبرې وکړي. وسلوالو مخالفانو له افغان دولت سره په مستقیمه توګه د سولې له خبرو انکار کړی دی. ولسمشر کرزی تیرې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان حکومت وایي له امریکا سره امنیتي سند باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په پرونیو خبرو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د درې اړخیز غونډو د دوام په اړه هم خبري وکړې.
ترشنه آسمان لاندی
له طالبان سره د پاکستان د حکومت د سولې امکان څومره دی؟ د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د سولې اغیز به پر افغانستان او سیمه څه وي؟ په دې موضوع د شنبه په ورځ له 4 تر 5 بجو د افغان او پاکستانی صاحب نظرانو بحث له آزادی او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت واوري.
زیر آسمان کبود
ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې به افغانستان ته د کډوالو د تګ بهیر تر تیرو کلونو ورو وي، ځکه چې ډیری افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه ډاډه نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي په دوبۍ کې وویل چې راتلونکي انتخابات او له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتلو د افغان کډوالو پر بیرته ستنېدو سیوری خوړولی دی. عصمت سروان راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې په روان 2014 میلادي کال کې به هم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته تګ بهیر ورو وي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان که هغه له هیواد بهر دي یا په خپل هیواد کې سش کال د حالاتو په اړه پریشان دي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي بوشک په دوبی کې د افغان کډوالو په اړه په یو غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر خبري سرچینې ایران ته وویل د ستنیدونکو کډوالو شمیر به یقینا ډیر لږ شي، خو د ټولو ترمنځ عمومي تفاهم شته او دا د توقع خلاف نه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو هم ګډون کړی وو، د کډوالو د لوی کمشنري استازي د ستنیدونکو کډوالو د شمیر کمیدو ته په اشاره وویل دا د هغې بې یقیني ښکارندوی کوي چې موږ ورسره مخامخ یو او پر دې اساس خلک انتظار باسي او یا حتی بیره لري چې څه به پیښ شي. په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د کال تر پایه د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، چې د ډیرو په باور له دې سره به د افغانستان حکومت کمزوري شي او وسلوال طالبان به بریدونه زیات کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي نیل وړایچ وویل حاضر ده په خپل خوښه د ستنیدونکو شمیر د پاکستان د حکومت لپاره د اندېښنې وړ دی. تیر کال له پاکستانه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. حال دا چې په 2012 میلادي کال له پاکستانه 6.8 میلیون کډوال افغانستان ته بیرته تللي ول. له 2012 او 2014 پرته د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته هر کال 400,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. له ایران په 2014 کې 8,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لاټکل سره سمبر روان میلادي کال لږ افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. تر ټولو ډیر افغان مهاجر په پاکستان کې تیر دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2011 میلادي کال کې هغه مهال ډیر خراب شول چې امریکایي خاصو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او نوموړی ووژل. دا مهال چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو تکل کړی، اسلام آباد او واشنگتن هڅه کوي چې خپل اړیکې شکړي. دا چې د امریکا او پاکستان اړیکې په کوم حالت کې دي، په دې اړه به د امریکایي ورځپاڼې یو اس ټوډي د مضمون مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه وور.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 3 اکتوبر میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړ او ورپسې د دوړ هوادونو ترمنځ د جګپړو چرواکو تګ راتک هم زیات شو. په روانه اونۍ کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس سره وکتل، د اقتصادي، انرژي او پوځي مسلو په اړه خبرې وکړې. سرتاج عزیز وویل په مجموع کې د امریکا او پاکستان اړیکې مخ پر وړاندې د حرکت په حال کې دي. د 2011 کال جنوري میاشت کې پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې کارکونکو ریموند ډیویس وروسته له هغې په لاهور کې ونیو چې د موټر په ټکر کې 2 تنه پاکستانیانو وژل. نوموړی بالاخره د امریکا او پاکستان ترمنځ له مذاکرو وروسته خوشې شو. د 2011 کال مې میاشت کې د امریکا خاصو ځواکونو پاکستانی چارواکو ته خبر ورکولو پرته په بټاباد کې د اسامه ابن لادن پاستوګنځای حمله وکړه او نوموړی وواژه. د پاکستان حکومت هغه مهال په غوسه شو او داسې وښودله چې د دوی استخبارات ګوندې د اسامه ابن لادن د استوګنې پر ځای خبر نه ول. د یو ایس ای ټوډی په باور پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې مهمه ونډه لري او دا ځکه چې دا هیواد د طالب وسلوالو ملاتړ کوي. په عین حال کې د پاکستان حکومت تیر کال په طالبانو باندې کیمیاوي سره چې په ماینونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي بند کړه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جیمز کلیپر د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد سنا ته وویل پاکستان له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو له واشنگتن سره د دغه هیواد همکاري ممکن د اسلام آباد په وینا د ځمکني تمامیت د سرغړونې له امله خرابه شي. د جګپړو چارواکو د تګ راتګ په لړ کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په ګډون په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د جنوري په 14 د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د متحده ایالاتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ اجرایوي سند لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د پاکستان د چارو کارپوه ډانیل مارکی وای دا لا ډیر وختي د چوویو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی په بشپړ ډول خښوي دي. دا وای حکومتونه مثبت جملې تبادله کوي خو عملی او مهم لاسته راوړنې نه لري.
د ژوند رنگونه
نومې دا راځي.
تاسو کوم سپېڅلی مونږ راته غږیږئ چې بيدو مدينة تحصیل تر رسمي کارکونکو یې کنه؟
بله.
نور کوم کار نه بزدای دي په ځوان کې چې هم کړی دي؟
مسلم کورس کې دی استاد پیسې باندې ورته انګلیسي درس ورکوم.
کله کې بده مونږ راته غږیږئ؟ څه مې څوک کولای شي چې زړه د غزه بزدکی؟
په نننۍ عصر کې د انګلیسي چې امو عمره نړیواله زبانه امو عمره سہولتونه مرته برابر سوي دي. کورسونه راوته دي، کتابونه دي، سټډیانو کې آتا د ذکر لپاره ټول هغه مراحل سلسله سلسله ټول موجود دي چې څنګه څوک کولای شي چې خپل معشوم وروزي څوک څنګه کولای شي چې وینې دسې زکري.
ایت په نظر یو استاد ته څه کول پکار دي خپل شاګرد ضرور سي؟
یو استاد ته دا پکار ده چې هغه مساوات په نظر کې ونیسي. کچېره په یو سم کې لاس سفر دي دا نه ده ضرورت چې واځي په یو باندې تمرکز وسی، باید ټول ته یو رقم په یو قسم باندې تدریس شي او یو رقم وي.
او شاګرد ته څه پکار دي؟
شاګرد ته دا پکار ده چې په خپل وخت درس حاضر سي، کورنۍ دنده په صحیح ډول باندې اجرا کړي او خپل درس او خپل علاقه په اساس باندې خپل درسونو ته توجه وکړي.
بیرته زو تاسو ته خپل چیرې انګلیسي زده کړې ده او په څومره وخت کې؟
تقریبا یو کال ما انګلیسي درسونه ویلي، لیوال پروګرام ویلي IST.
تاسو ویلي چې په یو کال کې مو انګلیسي زده کړې کنه، بیا اره ورځ څو ساعت درس ویلي؟
تقریبا 3 ساعت ما انګلیسي ته خاص کړی و، د توسمه قات نه مخه.
ښه، په صنف کې څو ساعت وی او بیا صنف بهر د څونه ویلي؟
ما غاتې د استاد له خوانه به کوم لارښوونه کړي او استاد به درس ورکاو، هم غو ته مو غوږ نیولای. توسمه قات موږ سره او څومره وخت موږ لغات یاد کو دی انګلیسي، څومره وخت وګړي ګولای او بل سره سپیلنګ یا دی غوی نو شتاب کو سی ایم لام سی سی د هر یو لپاره موږ بیا ځان ته سکیجول یا تاسو مخه جوړ کړئ.
په فایل کې د انګلیسي شروع کړه کنه، درته سخت نه و؟
ډیره سخت و. اول کې هتاه ودار سم چې زه انګلیسي پرې د مزګه انګلیسي یو خدای د سي پردې جو یا د ول دا هم یو ډیر غ استعداد وړي، نو ورسته ورسته هر څه اسانه کیږي. او پښتو کې مثلا د وای هر څه پهلې ګراند
اوس که په لاندر توګه د دې مفقت راز درته وای کنه، چې دې لامل سول سپا ولا کې زړه مور نه تور وسی باید وینه وای څنګه ویلی؟
یا خو دې کور لخوا نه تشویق و او له بلې خوا نه زما خپل لزان سره یو هدف نیو چې باید انګلیسي ژبه زده کړم او دغه هدف و چې زه د بریا ته ورسوم.
یعنی په ژوند کې هدف ډیر مهمه ده؟
هدف ډیر مهمه ده، تر ټولو لومړی یو علاقه او دوهم هدف.
ډیر زیات مننه.
کور ودان، ډیر مننه له تاسو نه.
له همدې سره مو د خبری مجله سرته رسیږي. په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره د سهار مو بخیر.
تشکر احمد شباب.